یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه له یاسد هرکلی کوم. بهرنی هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
ننګرهار کې ګڼو رډیوګانو خپل فعالیت درولې دي علتونه څه دي؟
یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته ده. آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې او د خلکو د کار دوام.
د شرکت مونږ ته ډیر غټ کومک کړی دی. مونږ په دې کومک باندې ډیر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خروار رسوله کړی دی.
کولای شئ له دې راپورونو سربیره نور راپورونه هم راسره واورئ، خو په فعال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل آندي وړاندې کوي.
په کونړ کې یوې چاودنې طالبانو او ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار د سوداګرۍ خوري مرستیال خبرداری ورکړي چې د کندهار سپین بولدک د او چمن ترمنځ دروازه کې پرانستل شي نو ډېر انار به چې د دغې لارې نه د تیرېدو په تمه دي خراب شي. او د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیل وایي دوی د امریکا په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي. وبخې د ایران په وړاندې د چلن لپاره په دوهم پلان هم کار کوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د کونړ په مرکز اسداباد کې وی چاودنی طالب وسلوالو ولسی خلکو ته مرګ شوب لاړه ولیده. په سیمه کې آیني شایدان وزادي رادیو ته ویلي دي چې چاودن نن سهار لس بجې د اسداباد اړون کرالی سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر وشوه. دا صدابات د مرکزی روختنې به سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي. ازادي رادیو ته ویل چې د پیخې لزای وو لستپیان او یو مړ وروړل شو دي. د سرچینې ویل چې په ټپیانو کې لکتر لګه وطنانه ملکیان دي. ځای خلکو او ویني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل دي چې په ټپیانو کې د خونزي او شمیر ماشومان هم شامل دي. یوې بلې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې په چاودنه کې د شګل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی د امنی کمانډان وژل شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د طالبانو پر اهدافو د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه پر انارو بار لاریو پر مخ شر پرانستل شي نو ډیر انار به خراب شي او سوداګر به ډیر زیان وویني. دا فرانسې د خبری اژانس په وینا خاغلی بنا ویلی چې دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لاري لڅو ورځو راهیسې د پولی دی غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې 40,000 نه تر 50,000 ټنو پورې انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو ته صادرېدل. خاغلی بنا خبرداری ورکړ چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تیرېدو اجازه ورنکړل شي نو دغه انار به خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک او چمن دروازه تړل کیږي، بلکې له دې مخکې هم ډیر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې میوې وخت رسیدلی دی د پاکستانی چارواکو لخوا د میوو د صادراتو په وړاندې پوله تړل شوې ده چې افغان کروندګرو ته یې درانه زیانونه اړولې دي. اخو د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه یې ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی دی چې د 900 زیاتو افغان محصلانو څخه چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم لاري پاکستان ته وخته. نو مولیدانه دی ویل چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړي اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري کنه؟ ورسته تر هغه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو پاکستان ته تلونکو افغانانو څخه د ویزې، بارډرینګ پاس او یا د پی ای د هوایي شرکت د ټیکټونو په نوم ډیر زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنیت ستنه شي لا غیبه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو هیوادونو له اتومي تړون وویست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. دا دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې له هغه وروسته درېدلې دي چې ایران سخت دریځ ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید. او په ناروی کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او 2 نور ټپیان کړي. دا پیښه د ناروی په ګونسبرګ ښار کې شوې او پولیسو ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې حمله کوونکي له کومې بلې وسلې هم کار اخیسته کنه. تورن کس توقیف شوه او لمرنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله به په یوازې سر کړې وي. د ناروی صدر اعظم خلکو غوښتي چې آرام اوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې برید تر شا څنګه زپراته ده. تر دې مخکې په ناروی کې تر ټولو خونړی برید په 2018 کال کې شوی و چې یو حمله کوونکي د ځوانانو پر یو کم په ډزو کې واویا تنه وژلی و.
تسهیل ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وګی زهلی اسد یم. لومړی راپور دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیه ته روان شوه. د طالبانو حکومت د رسنیو برخي یو غړي بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیه هواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. لبلی خو بیا د خطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي ک نړی له طالبانو سره اړیکه پرې کړی دا به یو لویه تیروتنه وي. نو موړي ویلي هواد د طالب دولت په رسمیت پی نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نور حال په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیه ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخي وغړي بلال کریمی نن پنځم په ازادي رادیو ته وویل په دې سفر کې لخواغل متقی سره د یو شمیر مهمه ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتي ډیپلوماټیک او امدارنګ نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د خغلی کریمی په وینا دغه ډول سفرون راتلونکو لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې تیر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري ناسته کې کابل ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کرنه ټپ ډاکه نکړه خو وی ویل چې پراتلونکي څو ورځې کې به دغه سفر تر سره شي. لدی ورها خو به د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي کناړی له طالبانو سره خبري پرې کړې دا به یو لوی تیروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل وسته د بحث ته سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نو موړي ویلي وس هم افغانان اړینو بشری مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بیغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د رواني اونۍ د سه شنبه پورز د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې وی 14 طالبانو ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د همدې راپور نور جزئیات زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه ورو چې همدا شیبه موږ سره پړی کې دي. مهرباني اکرام صاحب، تازه جزئیات څه دي؟
بلې جانې د کونړ مرکز په اسداباد کې وی چاودنې د شیګل امنیه قومندان وژلې او یو لستنه نورې ټپیان کړې دي. د سیمې د پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه نن سهار لس بجې او دېرش دقیقې د اسداباد اړوند د کیرالې پله ته څېرمه د طالبانو په یو رینجر موټر باندې چاودنې له امله رامنځته شوه او په رینجر کې ناست وسلوال طالبان په دې پیښه کې ټپیان شول. د پیښې د عیني شاهدانو سره د ټپیانو د شمیر په اړه معلومات نشته، خو د اسداباد د مرکزي روغتون یو تن ډاکټر چې د نوم د نه ښودلو او د غږ د نه ثبتولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دولس تنه ټپیان وروړل شوي چې پنځه یې وسلوال طالبان دي او اووه تنه پکې ملکیان دي. او دا شان یو تن په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې وژل شوی کس د شیګل امنیه قومندان دی چې د طالبانو له لوري نه ورته په وروستیو کې ټاکل شوی و. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې په ملکیانو کې چې کوم کسان ټپیان شوي دي د ښوونځیو د شاګردان او مطالبین هم پکې شته. هیله جانې، دا په کونړ کې د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته لومړنۍ چاودنه ده چې په دغو مشمیر خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي، خو له دې نه وړاندې په ګاون ولایت ننګرهار کې په بیلابیلو چاودنو کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نومې په غاړه باندې اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. تاسو له ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. همکار مو چې په کونړ کې د چاودنې او هلته د اوختو تلفاتو په اړه تازه جزئیات راکول، د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په نورو خبری خبرونو او مهمو خبرونو کې واوري. د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې و دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب تر سره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خسته. جزئیات په دې راپور کې.
درې کسانو پلازمېنې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې تر سره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 18 وویل هیواد به د افغانستان د نوي واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شغل رحمان تیر میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کور به او له هغه سره ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په شپږم ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشتیزي سره په یو وخت و. دا سرمشتیز د سپتمبر په شپاړسمه پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یو نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. د چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته بل احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازي استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په شپږم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنکړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
تحصیل ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمایزو رادیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي او وایي کا طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمایزو رادیوګانو سره مرستې ونه کړي نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به تر لاسه شوې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. نور جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام راډیوګانو فعالیت درلود خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د اف ام راډیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې اف ام راډیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په اف ام راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې دغه شلو راډیوګانو نه بندې وي. یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولا مجاهد ویلي اغه رسنۍ چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
رسنۍ سره حمایت کوو چې روزم تاسو دې شاهدانو دې رسنۍ ریاستو سره موږ غونډې درلو دي، هغه دې حمایت او مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندي شوی دي غوډ درې له تونه درلو ده، جنو خپل کار پیښې ده یا جن ته کېږي اقتصادي ستونزې پیدا شوي او جنو باندې ویره هم تاریخ شوی ده. په هغه وایلو کې ویره له وجې ځینې ولایتو کې کېدی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ رسنۍ حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو پاساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته ورشو اقتصادي خبرونه اورو.
د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل خلک اندېښمن کړي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي توکو لکه وړو وریجو غوړیو او سون توکو نرخونه په بازار کې لوړ شوي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال نصیر عزیز عرب د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د لوړیدل علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د قیمت ټیټېدل ښيي. ښاغلی عرب هم دا راز وایي چې د باروړونکو موټرو د کرایې دوه برابره کېدل هم د نرخونو د لوړیدو یو بل علت دی. د نوموړي د معلوماتو په اساس پخوا به باروړونکو موټرو په 150,000 افغانیو سنتو کې افغانستان ته واردول. خو اوس دا قیمت 250,000 تل وړ شوی. د طالبانو د حکومت پر اتک سره بانکي بحران او د دولتي مامورینو د معاشونو نه ورکول هغه ننګونی دي چې تر اوسه نه دی حل شوی. د دې ترڅنګ د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل هغه بل ستونزه ده چې تر ژمی مخکې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د طالبانو حکومت د کرنې او پولګونې او مالداری وزارت معین د حیواني محصولاتو د واردونکو د اتحادیې لغړو سره وکتل. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې مولوی صدر اعظم د چرګانو د غوښې له واردونکو سره لیدلې دي. په دې لیدنه کې د ملي سوداګرو په وړاندې د شته ستونزو، د سوداګریزو توکو د ترانزیت او د صادراتو او وارداتو په برخه کې د مالی په اړه خبرې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ځینو سوداګرو د چرګانو د غوښو د واردولو په برخه کې له ځینو سوداګریزو بندرونو شکایتونه درلودل او ویل یې سره له دې چې دوی د حیواناتو غوښه د حلالې ذبحې له نړیوال سرټیفیکیټ او له روغتیایي اسنادو سره له امریکا او برازیل څخه واردوي، خو بیا هم د ننګرهار په ګمرک کې د وارداتو مخه نیول کیږي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین په دې لیدنه کې سوداګرو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزې به د بهرنیو چارو وزارت په همکاري حل کوي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو نرخ یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 50 افغانۍ او 3 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,00 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
غرمنۍ خبری مجله له ازادي راډیو ووري. اقتصادي خبرونو ته غوږوي. د روسي ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین د خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړي دي چې ټاکل شوې ده د روسي په قربتو په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
د روسي ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې له افغانستانه ووتل، په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1990 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولي شي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کال جګړې سش کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړي حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتېرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په شلمه، یعنې راتلونکي چهارشنبه، د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازیو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکیلو لوري غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشهي امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي راډیو کول شي په سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او انستګرام کې هم وګورئ او واورئ. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په ادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هواري شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅې کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار که ده بارنه یوری جوسای و نسی. نور تفصیل پا راپور که
پا کندوز که ده شای فیصل ده یوری جو ده پروسس ده فابریکی چارواکی وای چه ده دغی فابریکی فعالیت پا دی دول ادامه لری او پا چلویش ساتونه که ده یو سلو چلویخ تون یوری جو ده تولید وارتیا لری او دو سو یویش تن فنی او غیر فنی کارکون که پکی کار کوی. د دغه فابریکې یو تن فنی مسول عبد الله وای چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3,340 تنه قراردادي کارونګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
شوی فیصل شرکت لدولوس کال رئیسی پا کندوز کی فعالیت کوی. خپل خام مواد چی آغا شولی دی در کندوز، تخار و بغلان ولایتونو لبزگرانو را طولوی. پا چلوی ساتونو که یو سلو چلوی شتانه وریجی تولیده بی. او دا غراز 221 کارکونکی لری.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادي راډیو ته وویل
دغه شرکت سره زموږ تعهد دا دی چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي، نو بیا خلک یې شوله ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دې وباسي له خپلو د شرکتونو نه، نو دوی به کامیابه شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندوز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي. خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده، دا سوله موږ ته ډېر غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. را کوي د بزغلي لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کروندګر ساشکل د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې د اولی بیت په نغدي خرڅو یو تل ورکوي، موږ خپل پیسې راکړي. او مثال موږ ته ویل چې زراعتي دي په 2000 یې موږ د 1000 پیسې کې اخلو، د نو شول دا اوس موږ نه هم موږ ستاسو چې کې واغسته دي. زمارات موږ خوشاله چې ځکان نه تیراوت ځا شي دا خبر ټول ګرځو ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکه کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابر شوې ده. اته وشکلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
د مو خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز به مردم زمينه مساعد کده کار میکنن. تنه یک شرکتای
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
دی فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت کې ویاړو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنکرار ولایت کې هر څومره چې متشه دي چې ورور جانان موږ هیڅ نه شو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه بادونه نشته ده، هېڅ نشته، خلک د لوږې په مخې کې. وسلام به اسلام
د
لغمان په ولایت کې د حکومت کومکونه چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کېږي مستحقین د نور کول کېږي طالبان خپله محکسان ته ورکي نور چا ته نور کوي. السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزابات سیمه نړۍ د نوی افغانستان اسلامی امارات مجاهدین او زتون مشران سره بدا هیله د غنم خلک وای پاکستان د ورکی د موټر ګډ کید د مش افغانستان کې غنم نظر د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې سوي افغانستان د ډیر غربت سره مخ وي. والسلام علیکم کرام
زنه جیب جان یم د کابل ولایت نه واره مده سندری نشته کوسه دا سندری باندې سوي دي کوسه چې دا سندری به خلاص شي دا غیر مو یو ارزو ده دا سندری به خلاص شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوږی د دې خبرونې په نیمای کې د مخکې خزو پروګرام لرو. مخکې لدی چې دې پروګرام ته لاړ شو لاند خبرونه له موجب حبیب سی اورو.
د کونړ په مرکز صدابات کې وی چاودنې طالبانو او ولوسی خلکو ته مرجوب لاړول د پسیمه کاینی شاهدانو. ازادي رادیو ته ویلي چې چاودن سهار لس بجه د حسدآباد اړوند کرالی په سیمه کې د طالبانو په ورنجر وشوه. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداري ورکوي چې ک د سپین بولدک او چمن دروازه د پر انارو بار لاره یو پر مخ ژر پرانست نستل شي نو ډیر انار به خوسه او سوداګر به ډیر توان وکړي. د پاکستان حکومت وایي هغه افغان ماسلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتک اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکي لا 900 زیات افغان ماسلان چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پهنتونونو اسناد درلودل د تورخم لارې پاکستان ته وختي. په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وای دوی د ایران پر وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په ښه نیت ستون نشي له هغه به کار واخلي.
وسم تاسو درنه اوریدونکو رابولو د مخکې خزو پروګرام ته
مخکخه خزی.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزیخ پریجی زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لدا سشدو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز لدوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د اکتوبر 11 نیټه د کوچنیو نجونو د نړیوالي ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون لمخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغییر کړي بلکې په راتلونکو کې د شوزو په توګه د کاري قوې د برخي میندو سوداګرانو شوونکو کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ ملمنه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی لمر سره د ټلیفون پر لیکه نوصل شوی ده. صافی صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
تاسو له هم ډیر مننه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځي باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي د نجونو راتلونکو څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیر مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکی نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو نوړه غیزه لاند محاله او اوګد محاله اغیز لري چې د لاند محاله په حالت کې باید وایي چې هغه انجونې چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه ناوړه تاثیرات لري او په څنګه کې د مال په برخه کې باید وایي چې په انده کې چې دی یعنی لوړ سن ترسيږي دی د د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي د ټولنیز مشکلات سره مخامخ دي د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې وسیږي دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تحصیل تعلیم ته افغانستان کې ګرځي او مې چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو او چا سره مشارکې نیولې هغه ویل چې انجینري مکتب ته ځي او امیدوارم چې دا په ټول ولایت کې د وړې انجینري او خصوصنه یې وړې انجینري ټول انجینري چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محروم نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي څوک چې کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منستراولو کې د خپل ونده ولري. زه په افغانستان یو ورسته پاتې واد ویل کیږي د اقتصادي په لاره هم چې د هر نگانه چې سره وي اوس متاسفانه ورسته پاتې او خلک هم یعنی همیشه په دغه یو خبر ټینګار کوي چې کدی حکومت غوړي وکي دی باید اول دنجونو نشرو کی موږ تاسو نور اولویتونه ډیر زیات دي چې د فعلی حکومت باید دغه ته اول توجه وکي. اول خو دغه انجونی چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي دی په راتلونکي کې چی شي آیا خزه یوازې په دغه باندې بس یاد چې هغه باید کور کې کینی لوخي ومنځي او یاد چې د څاروي په غویانو په سونه وساتي ته خو ناممکنه ده دنیا ته ګوري نړۍ ته ګوري او شته په دې د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي وادونه د مراکش نشرو شوی د انډونیزیا پورې د خزو ژوند دلته بالکل متفاوت ده. زه هغه سفر چې موږ درلوده په ماليزیا په پوانتونو کې بیا فیصد پروفیسورانو ښځې وي یو اسلامي مختتلله هیواد دی. موږ او تاسو باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونځپل شي او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې د خپل مثبت ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصادي مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل لکه فرزند مور نشي کولای کار وکړي او پلار په عاید باندې دی نشي کولای ځاګه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې ورین جنوک ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت نه کړي. تنا دا نه دی چې موږ اوس کلکونی چې دا باید اتمن خوندي فالو وسدي د دې ترڅنګ د انجن ضرورت لري چې سي مراکز ته لاسرسي ولري د انجن ضرورت لري چې اوخه غذا وخوري د انجن ضرورت لري چې او آرام فضا کې ژوند وکړي. د ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې انجن لري همداسې ماشومان الکان ټول لري او ټول واد لري ټول خلک لري. زه لمه نه مې چې فعلی حکومت چې اوس تقریبا ویلې شو چې ټول هیواد په لاس کې دی یعنی کوم لوی ستونزه نه لري چې کوم جبه کې وجنګيږي دی ټول فکر اوس دغه طرف سيګري اوس کاملا همدې ته اوسګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید شرایط زمان د شرایط سره برابر کړي. او موږ باید وایو چې طالبان د 25 کال مخکې طالبان چې د ډیر ستونزو سره راغله افغانستان ته دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډیر مشکلات رفع دي مثلا ښوونځي تعمیرونه ډیر زیات دي ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې نور شرایط هم په اتر لارې اموارې دي کولی شي چې رفته اماده کې دې ته ډیر ستونزې نشته باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت پیش صورت کې ونه کی زه فکر نکوم چې دا کار باندې په نفع وسیږي. د بل خوانه اوس چې موږ واوریدل چې د قانون د اساسي موقتا د زیشاد وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې د هغې په څلور دېرشمه ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وقتی هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید دې قانون ته د خپل همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کانونسیونو په مطابق د ملل متحد کانونسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي، څودا چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي، د نور نه جدا نشي، یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي. او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو، موږ باید ښځه په بند کې وساتو، موږ باید د ښځې ټول حقوق پامال کړو، دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بلې، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید د انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کېږي، خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي، موږ له نور نړی څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي، دینه هم موږ خپله حقیقي استفاده ترې ونه کړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي به چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه یې ایفو مایل شول، دینه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغوی ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دی کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله، ناخوالې وې. یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دی کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده هم شوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا څو میلیون ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مڅرخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغوی توان د دې نه درلودو، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترېنه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغوی نور نو څه نشو کولی. اما اوس دی ته یو تقریبا نیمه جوړ هیواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي. زه وایم هغه شی چې لاسته راغلی دی هغه باید سالم اوساتي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې 80% خلک یې ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتون وو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدل وو. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراعو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراعو انجینیر نور مسلکي خلک تربیه کړو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمان در کادرون زمان لکه اوست چیز گورم شده یاو تایری پسی پینزه زر خلق مدی وحی چی پده شرایط بنده اوات ارت زمینه برابر نیشی چی دی مجبور شی پده شرایط تا و اسیگی او وات امداسی بجار پریدیو تی نوزی نو ده نوی حکومت چی و سراغلی ده دیدین زمان گا هیل تمن داده چی اغا چه چی دیدی پلاس راغلی دیده من تا وساتی او اجازه ورنکی چی افراطی دلی هغه دلی چې اصلا په اسلام کې هیڅ ندی ویل شي چې تاسو جونې د مکتب نه محرومې کی په اسلام کې هیڅ ندی ویل شي چې تاسو باید خزو ته اجازه د کار ورنه کړی باید واقعي اسلام په افغانستان کې بل شي نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکي باید اسلام مغه رقم چې دی مغه رقم په افغانستان کې بل شي اما رقم چې نور ایوادونه نور اسلامي ایوادونه خزی پکی جوان که باید افغانان خزی هم هم داغه امکانات رو تا ورسیدیم متاسفانه تور چه مگه پیو بس که ده خزی نوم یاده او پا مقابل که مکتفکت که چی گوی خدا نخواسته مگه ده فحشا طرف داری که خدای ده پاره در طول خواهی چی مکتف تزی یا کار تزی دیده فحشا ده پاره نیزی دقیق دقیق یا غلط برداشته چی پر مصابه که زهارون بچی پخوان دستی و جو پخوان طول خل دستی و پخوان دیر خل پا مکتبو که پیدارو که ناسو کاری که و دی طول فحشا تا نتلل ده بلکل یا غلط برداشته چی متاسفانه دیر رو تا رنگ ورکول کیگی او طولن تا دست خودل کیگی چی گویه که سوک ده خز و دوخوخ و طرفداری وکره اقی غربی حقوق واری غربی حقوق افغانستان که ناممکن ده اتا پا اسلامی په مختلفی وادو که غربی حقوق نشته اقا سوک چی سکولری نظامونه لری ده اقی خبر بله ده اما از منگه اتاسی چی پا قانون اساسی که پا پخوانی پا قانون اساسی که درشا پا قانون اساسی که لکل شوه چیز منگه دین اسلام ده پس قانون پا اساس مگه اسلامی وادستو او مگه هاگ شرایط غوردو خزوته چه ده اسلام پا چوکات که برابر باید خزی ده تعلیم، تحصیل، کار او ده اجتماعی انسانی حقوق برخه و لری اتمنی باید و لری او پا کنه ده اواد با نجوریگی پا یو 50% چه ده خلق ده چه خزی دی چه ده هر حق محرومیشی فکر کنم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې خبره وکړم کله چې جنونی له شونځرا وګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه دوله چې باید نو سي شته دا یو دلیل د اجباري ودو نه پوهیده او دوم و دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی معمولا چې ما چې لیدل کورنۍ کې دی بخپل انجونې په ډیر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړې انجونې وده کېدلې د دې د مجبوریتونه ډیر زیات وو خصوصا اقتصادي مجبوریتونه بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورېږي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دې په لاس راشي که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه د زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي مونږ باید دا دو شیان ناپوهی بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی نه اوسیږي اقتصادی او ناپوهی مشکلات نه اوسیږي په هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې ژوند لپاره کوشش وکړي هغه مور چې باسواد اوسي هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند اوسي خپل چې کار ولري په هیڅ صورت باندې خپل وړل لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي د دې لپاره چې مور خوشاله شي زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی دغه مجبوریت باید رفع شي یعنی چې امور امپلار باید واسواده وسیږي امور امپلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري یو عاید باید یو لري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینول او شي ژوند ورته مهیا خو ژوند ورته مهیا کول او شي اقل هم څه کنه وسی دا وګه پاتې نشي تنه دی په پیسو صورت باندې خپل وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نکي دا دلیل عمده دلیل اقتصاد او بیسوادی ده چې باید هر مور باسواده وسی څو شي کول خپل د لور د حق نه دفاع وکي باید هر پلار باسواده وسی څو خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو کلو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامه درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول. اوس چې طالبان راغلي دي، دا ستونزه ستاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخه سوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم دریدلې دي؟
یا متاسفانه ار فیلی تعاول کې نور یوادونه چې افغانستان سره دا برخورد کوي، مثلا باید دا وسنجي یا دا په نظر ونیسي چې هر ستونزه چې دی ایجاده یا مثلا هر کومکونه چې خپل ملت ته کمی دي کې، یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي. معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعې رسیږي. کچیرې د بشري کومکونه کمیږي، کچیرې د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کول لپاره دي مصرفونه کول، که دا لږیږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري، نه ښه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي وسیږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري، یوې زوی سي یوې لور، لور زوی دواړو کار کوه او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي، که یوې د کار نه منع شي، معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري، هغه د دې توان نه لري چې حتی هغه پوهاوي پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته دا ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نه شي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، په هر صورت چې کېږي باید حتما افغانانو ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هواي ورکی یغه باید جاری وساتل شي، څو دا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر وسیږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نږدې چې کوم خوروانه سوتکو، اما ایلمان یې چې ان شاء الله برتبه ټول شان سم شي.
کنجونی به سوا د وی د دوی راتلونکي به هم داسې ویل ک تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه، د عادی وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تفسیر وکړه، خو ک پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو، ک د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سوا د وی دغه د هغه هیات پر حکومت باندې او ک په افغانستان کې په ځانګړي توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندي کړي، او همدارز په دولتي ادارو کې د شذو نشټون په دې معنا نه دی چې نیمه ټولنه نور فلسفي ده.
ام د سټ سی ویلی مګه په عموم سرته عموم مګه هغه دانشمند یا پوه خلک یا باسواد خلک مونږه کافی نه دي لکه نور هیوادو، ولې مونږه تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې یو. په فیصدي د باسواد خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه، او دا هغې کې که مونږ بیا هم نیمایي یعنې کنه اوسي، مثلا یو په څلورو مسې کې ښځې اوسېږي، که دا هم معلومه کړو دغه قشر به نور هم لږ شي. یعنې هغه کادرونه چې ښځې دي، مثلا استادانې دي، مثلا معلمانې دي، ډاکتران دي، انجینران دي، یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي دي د باسوادو خلکو پوره کړې ده. که دغه هم مونږ د کار نه محروم کړو، دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپل حکومت ته ده، او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنې باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته. که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دوی قطع کړي، یعنې هغې امکار ته پرې نه دي، نور هم به دا ستونزه ډېره شي. یعنې د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل، خپله اداره به حتما فلجیږي. یعنی که فلج نشین ناقصه کیږي، بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده، بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بالکل په بد نظر وګوري، ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څوک په رسمیت ونه پېژني، هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده. نه په اسلامي اصولو باندې برابره ده، نه په اجتماعي اصولو باندې برابره، نه په انساني اصولو باندې برابرېږي. چې ته نیم خلک د یو جامعې بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري، ورته هېڅ حق قایل نه شي او نیمایي ته فرضاً قایل شي. دا یو ستونزه ده چې خپله دی به په مشکل گرفتار اوسي. بله ستونزه دا ده چې زه باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني، او که یې ونه منله او دوی په رسمیت ونه پېژني، نو دا به تر هر کاله پورې چې دوی وشي کولی په زور هلته کښېني، بالاخره به یعنې انزوا ته لاړ شي او بالاخره به یې څوک په رسمیت ونه پېژني. او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړېږي، یعنې د منځه لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید مونږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا اتمن باید کور کې کښېني. د ښځې یوازې مثلا په دې متاسفانه میډیا ته داسې بې سواده مبصرین راوړي، داسې تبصرې کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي، په لار لاړه شي، د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چاته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایي خلک دی، شاید ورسره ومني، په قیمت ټول پېخاندي، حتی نفرت کوي د داسې پوهې نه د خلکو چې ته د ښځې نه څه رقم یو برداشت لري، ته د ښځې د لاره تک تحمل نه لري، ته د ښځې د جامو د اغوستلو تحمل نه لري، ته نو څه رقم مسلمان یې، ستا په مسلمانۍ زما شک راځي. یعنې دا یو خبرې دي چې دوی باید دغې ته متوجه اوسېږي چې دا خلک تخریشوي. تخریش که په خلکو کې ډېر شي انقلاب کېږي، یعنی چې وي هغه جامعه د منځه ځي. که هر رقم وساتي، که هر څومره په زور فشار راول امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي. باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټولو ښځو ته وشي، ټولو قشرو طبقې ته وشي، مثلا ښځو ته، نارینهو ته، اقوامو ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا ته چې خوښېږي دینه باید هغې ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دې د ښځو شتون په جامعه کې نه خوښېږي، شاید د ټولو نه اوسي، شاید د یو طبقې اوسېږي، که دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله ډیره مننه صافی صاحب. اوریدونکو له تاسو هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلې دی. د خدای په امان.
தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே குபராதா ஜடதேரான வடதே பிஜ்ரயமல ஜடராதா மோரே மோரே தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே குபராதா ஜடதேரான வடதே பிஜ்ரயமல ஜடராதா பியாதர் தமாஷும் சோமனகரி पलास के दा प्यादर तमा शुम शोमा नगरी दे में पलास के दा खुलज मातर खदा हलायो मुठे ख्वाद राता मोरे मोरे तगेयं पलप के उबरा का
ਰਾਗ گئیم پلپ کے اوبرا کا گئیم پلپ کے اوبرا کا گڑ تیرا نوڑے دے بیجڑ یمل گڑا کا پیادر تماشم چھو من کری دے میں پلاس کی دا پیادر تماشم
ساعت یک